ترنو دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا خبرونه به زما همکار احمد تکل مخکې بیایي، خو تر هغې مخکې چې احمد تکل راشي او د خبرونې مطالب او رپورټونه در معرفي کړي زه خبرونه در اورم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو نننی برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د عبدالعلي مزاري پر تلین نننی برید د بشر ضد جنایت او د افغانستان پر ملي والی برید بللی دی. او د امریکا متحده ایالاتو، برتانیا او استونیا پر روسیې تور پورې کړی چې دا ګرجستان د حکومت او رسنیو پر ویبپاڼو یې سایبري بریدونه کړي. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې د افغانستان په اړه. افغان چارواکي وایي په کابل کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو نننی برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. په سیمه کې لا هم ډزې روانې دي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 22 کسان ټپیان شوي او 55 نور ټپیان دي. 22 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. دا کورنیو چارو وزارت وایان نصرت رحیمی هم ورته شمیر رسنیو ته تایید کړی دی. د ښاغلي رحیمی په وینا سیمې ته د تصفیې لپاره د پولیسو ځانګړي قطعات رسیدلی. د حزب وحدت ګوند چې د تلیندار مراسمې جوړ کړي و مشر کریم خلیلی وایي یوازې د محمد علي جنا روغتون ته د پیښې له ځایه 25 جسدونه او لسګونه ټپیان وروړل شوي. نوموړي چې یو ساعت مخکې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل جګړه لا هم په سیمه کې روانه ده او وضعیت ډېر مبهم دی.
تنها در شفخانه محمد علی جنا 23 شهید تانوز راپور
داد. خغلی خلیلی وی وازی د محمد علی جنا پر روختون که تروسه د دروی شهیدانو ریپورت ورکل شوی او دری دیش نور تپیان دی. لنور روختونون سخلا هم معلومات نشتا چه حال تا به چمره تپیان او ملو ورول شوی. وزیت هم داسی گونگ و ناتسرگنده. په کابل کې د محمد علي جنا له روغتون سره د ازادي راډیو اړیکه ټینګه شوه، خو هغوی د مړو او ټپیانو د شمیر په اړه چې دلته ورول شوي د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو شوو تصویرونو نه څرګندېږي چې ګڼ کسان دغه روغتون ته وروړل شوي دي. په نننیو مراسمو کې چې د تلین مراسم و یو شمیر سیاسي چارواکي او مشران هم و. د امنیتي ادارو په وینا ګڼ چارواکي او سیاسي مشران له پیښې روغ وتلي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په مړو کې ښځې او ټپیان په مړو کې ښځې او ماشومان شامل دي. دا یو شمیر مدني فعالانو د مرګ شوبلې رپورټ هم ورکړل شوی. اخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د عبدالعلي مزاري پر تلین نننی برید د بشر ضد جنایت او د افغانستان پر ملي والی برید بللی. ښاغلي غنی پر خپل ټویټر لیکلی چې له برید وروسته یې له اجرایه رئیس عبدالله او ښاغلي خلیلي سره چې په دې غونډه کې و ټلیفوني خبرې کړي او د هغوی د احوال پوښتنه یې کړي. خو افغان ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر لیکلی چې د عامې روغتیا وزارت چارواکو ته د ټپیانو په درملنه کې د هر راس هڅو سپارښتنه او لارښوونه شوې ده. په اروزګان کې پولیس وایي وسلوالو طالبانو پر ولسي خلکو برید کړی او یو تن یې ټپي کړی، شپږ تنه یې له ځان سره بیولې دي. پولیس وایي طالبانو دغه کسان نن سهار شاوخوا 9 بجې د ترینکوټ ښار اړوند یوه سیمه کې تر برید لاندې راوستل او له هغې ځایه بیولې. په دې سیمه کې د ملي پولیسو د پوستې قمندان نورعلي ازادي راډیو ته وویل چې دا ملکي خلک دغه سیمې ته په میلې پسې ورغلي وو چې لومړی وسلوالو طالبانو ورباندې برید وکړ او وروسته یې ونیول. دوی وایي سمدستي دوی هم سیمې ته لاړل چې یو کس ټپي ترې راخلاص کړي او یو روغ ترې راوژغوري. محمد افضل چې له برید روغ وتلی او ملګری یې ټپي شوی دی هم ازادي راډیو ته وویل لومړی وسلوالو طالبانو پر دوی او نورو خلکو برید وکړ چې وروسته یو شمېر کسان ونیول ول او دوی وتوانیدل چې ترې وتښتي. څو ورځې مخکې په میدان وردګو کې هم د طالبانو لخوا د لسګونو ولسي خلکو د نیولو او برمته کولو رپورټونه ورکړل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنگیالو خطاب وکړ. ډونالډ ترامپ وویل د طالبانو د افراطي ډلې مشر ته د خپل وسلوالو د سختو حملو د ختمولو لپاره یو ستونزمن کار ورتر غاړه دی. ولسمشر ترامپ دا خبرې پرون د فاکس نیوز تلویزیوني شبکې د پوښتنو او ځوابونو په یو پروګرام کې وکړې. ولسمشر ترامپ چې اشاره یې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر ته وویل، د رهبرۍ دا موقف دومره اسان کار نه دی. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې افغانستان کې ګڼې قبیلې شته چې طالبان پر هغو د کنټرول بندلو لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. ډونالډ ترامپ له ملا عبدالغني برادر سره تیره سه شنبې ټلیفوني خبرې وکړې او ویل چې دا خبرې ډېرې ښې وې. او د امریکا متحده ایالاتونو، برتانیا او استونیا د روسیې پر پوځي استخباراتو تور پورې کړی چې د ګرجستان د حکومت او رسنیو پر ویب پاڼو یې لوی سایبري بریدونه کړي. دوی د دې بریدونو هدف د اختلافاتو خپرول او د عادي ګرجستانیانو د ژوند ګډوډول ښودلي. د دې درې واړو هیوادونو د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي، دا پراخ سایبري بریدونه د ګرجستان په وړاندې د روسیې د خصمانه او بې ثباته کوونکو فعالیتونو د اوږدمهاله کمپاین او د ناوړه کړنو د پراخې لړۍ برخه ده. دا څرګندونې وروسته له هغې نه مخته کېږي چې د ګرجستان سفیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په فبروري کې د هغه پراخو سایبري بریدونو په اړه ولیکل چې په اکتوبر کې ترسره شوي. د فبروري په شلمه د امریکا متحده ایالات او برتانیا په څرګنده د ګرجستان دا دریځ تایید کړ چې وایي د روسیې لخوا تنظیم شوي سایبري بریدونو زرګونه ګرجستاني ویبپاڼې افلاین کړي او آن د تلویزیونونو او رسنیو خپرونې ګډوډې کړي.
سمګ غاګله ازادۍ رادیو او ری قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه پر دوام کې راپورونه خبرو. پر راپورونو کې به په کابل کې د عبدالعلي مزاری د تلین پر مراسمو د وسلوال برید له تلفاتو او جزئیاتو خبر شي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی د انتخاباتي ډلو ترمنځ د پرونیو خبرو په اجنډا کې کوم مطالب شامل وو. د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا په افغانستان کې د جنگي او بشري ضد جنایتونو د څیړنې له پریکړې وروسته خلک په دې اړه څه وایي؟
کله چې امریکایانو په انیسټیټ خانه باندې بمبار وکړ او زمونږ د ورور په ګډون باندې نور ډېر زیات ډاکتران او نور دوستان ملګري شهیدان شول.
په نورو موضوعاتو کې، د روزګان د مرکز ترین کوټ زده کوونکي غواړي چې د دوی بند ښوونځي باید بیا ترمیم او پرانستل شي.
دغه مکتب په خوا مجمانې درلوده، نو خو څوک نشته. اوس د مکتب ګرده سر خراب شو، دونه څوک نشته چې ورته راشي. ماسې مکتب رسان کې موږ ورځو شی په کښې زده کوو.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ او اورېدونکو اونیز پروګرام واورئ. لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو په خبرونو کې مو هم واورېده، د کابل په لویدیځ کې نن سهار د عبدالعلي مزاری د تلین پر مراسمو وسلوال برید وشو. پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو تصویرونو کې ویل کېږي چې د دې برید تلفات زیات دي. خو کابل ته ورځو، د کابل له سټوډیو د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او راته وایي چې په دې پیښه کې څومره کسان مړه او ټپیان شوي دي او پیښه څنګه رامنځته شوې ده.
سلامونه تکل صاحب، تاسو ټولو اوریدونکو ته په کابل کې د عبدالعلي مزاری د 15 تلین په مراسمو برید له شپږ ساعته وروسته هم دغه برید روان دی. او دغه برید د کورنۍ چارو وزارت وایي چې یوې سړی کنډوالې یا یو کور ته وسلوالو ننوتي او له هغې په مراسم باندې بریدونه پیل کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې ازادي راډیو ته البته ویلي چې په دغه برید کې 8 کسه وژل شوي دي او 55 نور ټپیان دي. دغه وسلوال برید نن غرمه مهال سنیمې بجې د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند هلته رامنځته شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې په دې وسلوال برید کې 8 کسه وژل شوي او د ټپیانو هغه ارقام بیا د عامې روغتیا وزارت له ارقامو سره توپیر کوي چې 9 کسه پکې ټپیان دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او طالبانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه پیخه کې په دغه بریټ کې هغه خپل لاس رد کړی دی. دکل صاحب په دغه مراسمو کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون محمد کریم خلیلی، محمد محقق، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، صلاح الدین ربانی او شمېر نور سیاسي رهبرانو هم ګډون درلود. اوس هم هلته ساحه د افغان امنیتي ځواکونو له لورې کلابند ده او جګړه روانه ده. امبولانسونه هم رسیدلي او د ټپیانو او داسې د وژل شویو کسانو د انتقال په حال مصرف دي.
بله، او پردې صاحب لنډ کراته ووایي چې په دې مشرانو کې خو چې په غونډه کې حاضر و څوک نه دي زیانمن شوي، یوازې عام خلک دي چې په پیښه کې مړه او ټپیان شوي دي، همداسې ده؟
او د کریم خلیلی سره، محمد محقق سره، یو شمېر نورو مشرانو سره چې ازادي راډیو لاړخه موږ اړیکه ونیوله، نو د هغوی تروس پورې د هغوی د صحت ډاډ ورکړل شوی، یعنی څوک پکې د مشرانو کې نه دي تا ته زیان نه دی اوښتی، خو ټول چې اوس وژل شوي او ټپیان د ټول ملکي کسان دي.
ډېره زیاته مننه خاطر پردیس د ازادي راډیو خبریال وو چې د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د وسلوال برید په اړه جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي چې پرونې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم له استازو سره کتلی دي. یو ځل بیا خاطر پردیس ته ورځو او وابوري چې د دې دوو انتخاباتي ټیمونو د پرونۍ کتنې په اجنډا کې کوم مطالب شامل وو.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې د ولسمشر انتخاباتو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا بریالی نه دی اعلان شوی، تیره شپه د یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د ثبات او همپالنې او دولت ساز انتخاباتي ډلو ترمنځ د رامنځته شوي به انتخاباتي بحران د حل لپاره خبرې شوي. هغه د دې خبرو جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې لومړۍ ناسته د پنجشنبې په ورځ شوې ده، خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې غړی فضل احمد مانوي د دې مذاکراتو په اړه د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل. په دې ناسته کې د محمد اشرف غني له لورې امرالله صالح، فضل فضلی، محمد یوسف غزنفر او سرور دانش استازیتوب کاوه. هغه ویل دغه ناسته چې د بهرنی چارو وزارت په میلمستون کې جوړه شوې وه، د عبدالله په استازیتوب اسدالله سادتی، عنایت الله بابر فرحمن، نور رحمان اخلاقی او غلام فاروق مجروح ګډون درلود. د ښاغلي مانوی په خبره په دې ناسته کې اصلي غوښتنه د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو د اعلان لغوه کول و.
دوه لارې شته، یو دا چې د شکایتو کمیسیون لوري ټولو شکایتونو ته د نړیوالو څارونکو پر وړاندې بیا کتنه وشي، او یا دا چې سره له ټولو ترغلیو د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ټولو امکاناتو په نظر کې نیولو سره د ټاکنو دویم پړاو لپاره چمتووالی ونیول شي.
ښاغلی مانوي وایي د دې خبرو په لومړۍ ناسته کې کومه پایله نه ده ترلاسه شوې او ممکن راتلونکي ناسته یې د شنبې په ورځ جوړه شي. همداشان تېره ورځ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال بابر فرحمن په خپل ټویټر لیکلی و چې دغه خبره د زلمي خلیلزاد او پخواني ولسمشر حامد کرزي په غوښتنه د دواړو ټاکنیز ټیمونو ترمنځ پیل شوي. د محمد اشرف غنی انتخاباتي ډله او همداراز ولسمشري مانی په دې اړه څه نه وایي، خو د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی به تر راتلونکي درې ورځو پورې د لوړې مراسم ترسره کړي. خود عبدالله انتخاباتي ډله وایي که د دوړو ټاکنیزو ډلو ترمنځ خبرې پایلې ورنه کړي او محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د لوړې مراسم ترسره کړي، په همدې ورځ به عبدالله هم د دوی په وینا د یو ټول شموله حکومت د رئیس جمهور په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. ښاغلی مانوي وایي عبدالله به د لوړې مراسم په خپل وسني دفتر کې چې د سپیدار ماڼۍ ده ترسره کړي، او دې مراسمو ته بهرني میلمانه هم راغوښتل شوي. په ورته وخت کې روان ټاکنیز جنجالونو ته د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي د انتخاباتي جنجالونو حقوقي اړخ پای ته رسېدلی، خو روانو سیاسي ناندریو لپاره باید دواړو خواوې یوې هوکړې ته ورسیږي.
نړۍ تقریبا د ټاکلو پیل په رسمیت نه دی پیژندلې، او هیڅ چا مبارکي هم نه دا ورکړې، او د لوړې مراسم هم وځنډول شول. خو اوس دواړه طرفونه غواړي چې د لوړې مراسم ترسره کړي. دا خپل یو بحران دی او پرته له خبرو بل لار نشته.
ښاغلی ستانکزی د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د یو ائتلافي حکومت امکان هم لري نه بولي، او وایي چې ممکن دواړه طرفونه د همداسې حکومت پر سر توافق وکړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې به په یو بل راپور کې واورئ چې په افغانستان کې د جنگي جرایمو قربانیان د هاګ د نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې د هرکلی ترڅنګ د دوی پر وړاندې د ترسره شویو جنایتونو د جدي څیړنو غوښتنه هم کوي. خو له هغه مخکې په روزګان ولایت کې خلک او زده کوونکي د بندو ښوونځیو بیا پرانیستل غواړي. د روزګان د مرکز ترین کوټ یو شمیر اوسیدونکي او خلک وایي څلور کاله کېږي چې ښوونځي د دوی د ماشومانو پر مخ تړلي دي او ماشومان یې له زده کړو بې برخې شوي دي. د روزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي هم دا مني چې په دې ولایت کې د ناامنیو له کبله ښوونځي د ماشومانو پر مخ تړل شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ نچین سیمې منځنۍ ښوونځي چې روانې جګړې نړولې او زرګونه زده کوونکي له زده کړې بې برخې کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي ښوونځي د جګړو له امله نړېدلې ده، خو د ټولګیو د چتونو ګاډران او دغه شان خښتې په دې ښوونځي کې د جګړو د مرچلو په جوړېدو کې کارېدلې دي. ویل کېږي په دې ښوونځي کې له زرو ډېرو زده کوونکو زده کړې کولې، خو له تیرو څلورو کلونو راهیسې د جګړې له امله یې دروازه د زده کوونکو پر مخ تړلې ده. د دې ښوونځي دوه زده کوونکو جمیولا او رحیم الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا یو څلورم کال دی چې دا جنګونه راغلي دي، په دې ښوونځي کې بیا درس نه دی ویل شوی. دا څلور کاله بیا برخې و کډیم په شاوې، کله یوه ځای ته درس وي، کله بل ځای ته درس وي. اوس نو ټول دی تر څوک یو پوچې لري یا یو پسونه یو شی لري، هغه ګوري که نور دغه یې لا بېکاره ګرځي.
چې دغه جنګونه شروع شوي دغه مکتب خراب شوی دی، استاد موږ دا خپل کارونه کوو بشې نهشته. خو دا جنګونه چې سره راغله هغه ګرده مکتب هم سره ونړېدلې، دغه بالا ګرده شیان سره ولاړه ورک شو. په دې کې ډېر دا ګرد کلي د ورځې پخوا برکلله، اوس نشته. اوس دا مکتب چې خراب شوی دی دغه رئیس اوس بیا څوک نه دی ورغلی. خو دغه مکتب پخوا مجمانیه درلوده، نو خو څوک نشته. اوس دا مکتب ګرده سر خراب شو، دونه څوک نشته چې ورته راشي ماسې مکتب رسان کې موږ ورځو شی پکښې زده کړو.
دا یوازې د نچین ښوونځی نه ده چې د جګړو له امله تړل شوی، بلکې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې لسګونه نورې ښوونځي هم شته چې د جګړو له امله زیانمنې شوي دي. د ترینکوټ ښار د ګرماب سیمې اوسیدونکي وایي په سیمه کې له تېر یوه کال راهیسې طالبان نشته، خو لا هم دلته ښوونځي تړلي دي او څوک یې د دوباره پیل غم نه کوي. دوی وایي ماشومان یې اوس له زده کړې بې برخې دي او غوښتنه کوي چې تړلي ښوونځي دي یو ځل بیا ورته خلاصې شي.
نمې جمعه ګل همت د روزګان ولایت سیدون کې مخبونه شاګردان و زر یو له سو په شاوخوا کې مجد شمول د دې مکتب درلودلی، نو ټول شاګردان عادي اوس د مکتب د زده کړې د ستر نعمت څخه بیا برخې دي. عادي دا شاګردان چې هم پخوا درس ته تلل اوس پسونه ګوري یا بچلي کې یا مرد کې کې بانه جنگ و مانه اوس خوا دي جنگ ختم سو په دې منطقه کې. دا منطقه خوا ده اوس امن ده، ژر در ژر زموږ مکتب راته جوړ کې دغه پڅنګ کې جراته پاله کې دغه.
مانه مصری محمد ور ول سیار دي چې کاس دا ډیر وخت کې په جنگو کې ورانه سونه بده څه ولاړه. نو اوس موږ شنه دغه د درس مثال په پوجي کې اخته دي د سکار شي نسته چې مکتب ته ولاړ. مکتب خراب
او د چش پوجي کوي په
د تایق پوجي دغه تایق پوجي د اپسونه ګوري یا بل څه کې په کوڅو کې مرده کې. مثال په اول سیم کې مو په دریم کې مو په پنځم کې مو درته مو بل ولر نه و. نو اوس په خو مکتب ته ورته چې وخت به سو مکتب ته ورته درس به ویل را له بکورته به ورته مثال جوړي به خوړې بده بس و دغه چې بیا مفشم بیا ورته مکتب ته ولر. اوس نو بل کار نه لري بیا پوجي او بیا پس خو بیا پساته ما څه بل کار نه لري.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې د نامنیو له امله د ماشومانو پر مخ ښوونځي تړل شوي او ودانۍ د جګړو له امله زیانمنې شوي دي. د دغې ادارې مشر میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته داسې وویل.
هغه مکاتب چې ړنګ شوي دي هغې دپاره مختلفې برنامې په پلان کې نیول شوي دي. ترمیمات لرو، ترمیم پروسه په کار اچوو. همدارنګه د ایکویپ د برنامې نه د 950 نیمه کاره پروژو دپاره مونږ آمادګي لرو. هغه کې یو دغه مکاتب هم شامل دي، هغه مکاتب چې په جنگي کرخه کې دي او ړنګ شوي دي. پخوا جوړ شوي وو، تعمیرات یې ستونزې اوس دپاره لري. هغې دپاره انشاءالله پلان لرو او د خپل پلان مطابق مخکې ته ځو تر څو هغه ابتدایي سروې مونږ بشپړه کړو. په خپل ترمیماتي پلان کې هم داخلو او وزارت سره هم په دې رابطه باندې خبرې کوو. غږیب ورسره انشاءالله مشکل بنی.
مدنی فعالین بیا وایي په دغه ولایت کې د روانې جګړې له امله زرګونه ماشومان له زده کړې بې برخې دي. دوی وایي د یادو ماشومانو له زده کړې بې برخې کېدل د اندېښنې وړ ده او باید دولت ورته جدي توجه وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
دینی عالمانو په کونړ ولایت کې د جنازې په مراسمو کې سقاط بند کړی دی. دوی وایي چې د سقاط په پیسو به یا لارې او پلونه جوړیږي او یا به خلک د خیر ښېګڼې نور کارونه کوي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د موضوع تفصیل اوروي.
په کونړ کې دینی عالمانوی په جنازو کې د سقاط په نوم د پیسو ورکولو دود چې کوم شرعي بڼه نه لري ختم کړي او پر ځای د مړو وارثین د سقاط په پیسو لارې پلونه یا مدرسې جوړوي او یا هم د څښلو پاکو اوبو څاګانې باسي چې ګټه یې ډېرو خلکو او ثوابي مړي ته رسیږي. د دم کلي اوسیدونکي دینی عالم مولوي فضل غنی ازادي راډیو ته وویل
چا والدین مړ شي دغې دپاره باید صدقه جاریه کړي، ځکه رسول اسلام فرمایي کله چې انسان مړ شي دغې ټول عمل ختم شي، خو درې داسې ځونه چې په قبر کې هم هغې ته دغې ثواب رسېږي. اول رسول اسلام صدقه جاریه، صدقه جاریه ویلي، صدقه جاریه لار جوړول دي، جومات جوړول دي، مدارس جوړول دي، مکتبونه جوړول دي، مرفات عامه کارونه چې هغه خلک ترې ګټه اخلي، نو انسان په قبر کې هم هغې ته رسېږي دغې ثوابونه.
د هغه په خبره چې په خوابه په کونړ کې هم د مړو په جنازو کې ملایانو دایره جوړوله، قران کریم باندې به یې د سخات پیسې ایښی وي، په دایره کې به یې ګرځولې، یو بل ته به یې بخلي چې دا یو غیر شرعي عمل او د قران کریم سپکاوی وو چې اوس یې دغه دود ختم کړي. په کونړ کې د عالمانو شورا مشر مولوی عبدالرحمن وایي سقاط له یو کس څخه د قضا شوو لمونځونو او روژو په بدل کې د فدیې نوم دی چې د مړي وارثینې ادا کوي.
اوس رالو دا مسله چې علما ناست وو دا چورلندی به کو تا ته به خلی وغته به قرآن بېعزتي به کې کېدله او دغه یو حیله وه او حیله ناروا وه، یو ګس ټوټه وه، نیم نیم ګس ټوټه وه، سپینه ټوټه وه، ټوټې ټوټې کړل، دا تا ته جانماز دی، نو دا شریعت کې ناروا وه. لاره دې جوړه کړه، کویه دې جوړ کړو، بلکې مدرسې را دې چاند ورکړه، نو بله یو طریقه دې وکړه، نو دې ته یو صدقه جاریه وه.
د مولوی عبدالرحمن په وینا چې تلی د رواجی سخات په څیر خلکو ته د غیر شرعي رواجونو خلاف د اسلام احکام بیان کړي چې ورسره په ټولنه کې زیات اصلاحات رامنځته شوي. قاری سعید چې د تره میرمنې وفات شوې د سخات په پیسو یې منډکول چینی او تبلیغي مرکز ته کوزه شوې لاره جوړه کړې وایي
هغه صدقه چې دوی کوي، هغه فدیه چې دوی ورکوي، نو بیا ګوري چې کوم کار په دې باندې ترسره کېدای شي، که لاره یې، که پولې، که بل داسې یو خیریه کار یې، نو هغه یې دپاره تصمیم نیسي او هغه پرې ترسره کوي. څه وخت مخکې زموږ هم د تره ښځه وفات شوې وه، نو موږ دا لازمه وګڼله چې د منډکول په ساحه کې چې کوم تبلیغي مرکز دی دغلته یوه لاره وه چې ډېره خرابه وه، خلک به چې مرکز ته تلل نو بوډاګان خاص کر ډېر ستونزو سره مخ وو، نو موږ پرې هغه ورغوله او صدقه جاریه به انشاءالله هغې ته بیا ثواب رسېږي.
خو یو شمیر نور دینی عالمان بیا وایي چې سقاط ورکول د هر چا خپله خوښه ده، که څوک پرې د خیر ښېګڼې کار کوي او یا یې په غریبو ویشي. قاری انور الله وایي
فدیه هم داسې لکه مسکین فقیر خو به تا ته معلوم وي، هم هغې لی ورکولی، نو هغه کوي کې استعمالوی شي په لکه مسکین لی ورکوی شي.
د کونړ، نورستان او د ننګرهار له یو شمیر سیمو پرته د هیواد په نورو اکثرو ولایتونو کې د مړو سخات له جنازې وروسته په دایره کې ناستو کسانو او له دایرې بهر غریبو خلکو ته ورکول کیږي. خو دینی عالمان وایي د سخات دغه ډول ورکړه یوازې یو دود دی، که ټولو سیمو کې د مړو د سخات پیسې د خیر ښېګڼې په کارونو ولګول شي، نو ورسره به یې مړو ته د ثواب رسېدو تر څنګ د هیواد آبادۍ او د خلکو ستونزو هواري کې هم پورا ونډه اخستی وي.
پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راولېږئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې واورئ چې په هلمند کې خلک څنګه مرخیړي یا پوڅکۍ کوي.
پیلمن کې د پخوات خره پخوانی خلګي ګرد شپېژنیم نو دوی مستر کولای سي چې دا رانی سو کورلو پر رواجولو کې سفره مرسته وکي.
د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي او ردو تیر سره اوسئ. په افغانستان کې د جنگي جرمونو قربانیان د هاګ د نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې د هرکلی ترڅنګ د دوی پر وړاندې د ترسره شویو جنگي جنایتونو د جی ډی څیړنو غوښتنه کوي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي هر هغه اړخ چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو عامل وي باید ولسته یې څیرې بربنډي شي. له دې سره په یو وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی د وروستۍ پریکړې هرکلی کوي او پر افغان حکومت په دې برخه کې د همکارۍ غږ کوي.
له هغې وروسته چې د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د څېړلو پریکړه وکړه اوس په افغانستان کې یو شمېر قربانیان چې د جنگي جرمونو له امله یې قرباني ورکړې د دغې پریکړې هرکلی کوي. د 2016 کال د اپریل میاشت په کندز کې د بې سرحدو ډاکټرانو پر روغتون د امریکایانو له لوري هوایي برید چې په ترڅ کې 22 کسان ووژل شول هغه وخت دغه برید یو جنگي جنایت وبلل شو. په همدې روغتون کې د وژل شوي ډاکټر رور حمدالله سالارزي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له رامنځته شوې پېښې څلور کاله تېر شول خو اوس هم دا معلومات چې په دې روغتون ولې برید وشو.
کله چې امریکایانو په انیسټیټ څخه خانه باندې بمبار وکړو تقریبا د دې پیښې څخه څلور کال تیر شو. څلور کال تیر شو د امریکایانو چې کله دا جنایت وکړل او زمونږ د ورور په ګډون باندې نوټیس زیات ډاکټران او نور دوستان ملګري شهیدان شول نو تقریبا په همدې کې امریکایانو دا جنایت وکړ. نو زمونږ امریکایانو نه افغان حکومت نه هیڅ کوم زموږ پوښتنه وکړه چې ولې دا جنایت امریکایان ترسره کړو بالاخره په دې وخت کې ولې د کورنۍ د قربانۍ کورنۍ ترسره په چی پاتې د خلکو.
الحمدلله وی نړیواله محکمه دغه پیښه ژر تر ژره وڅېړي. همدارس تیر 2019 کال د سپتمبر 15 په ننګرهار ولایت کې د ملي امنیت د صفر دوه قتی لخوا په یو کور کې د چاپی پر مهال څلورونه وژل شول. هغه مهال دغه پیښه د جدي غبرګونونو سره مخ شوه ان تر دې چې افغان ولسمشر د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی هم له دندې لرې کړ. په داسې حال کې چې د دې پیښې څخه شاوخوا اته میاشتې په تېرېدو دي د دې څلورونو ماما محمد ابراهیم د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لا هم نه ده معلومه چې حکومت ولې دغه ځوانان ووژل.
په دې هم موږ کوي چې 15 کسان هم نیولې دي او بندیان دي موږ سره نو موږ لا نه خپل خپل سترګ نه لیدلې شهرن دغه مجرمین دي ونی سي د قدس حمله دي بند شي دا
دوړه کورنۍ د حکومت څخه د دې پیښو د جدي څېړنو غوښتنه کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر راواخلو خو هغوی د خبرو نه کوله ترڅنګ وویل چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا د حق نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. د دې کمیسیون وایند شکر الله مشکور د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې څېړنو لپاره باید زمینه برابره شي.
روانې جنایي محکمې په هیواد کې د جنگي جرمونو اړوند د څېړنو د پیلولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د پریکړې هرکلی کوي. غوښتنه مو دا ده چې د افغانستان حکومت دغه محکمې سره همکاري وکړي او لازم سهولتونه برابر کړي ترڅو دوی خپل کارونه ته دوام.
طالبانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه خبرې مخکې له وخته وبللې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس مهال 10,000 امریکایي عسکر میشت دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان په تیرو دوو لسیزو کې د جګړې پر مهال څه باندې 2,500 ملکي وګړي وژل شوي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون پنجشنبه په واشنگټن کې په یوې خبري غونډه کې د خبرو پر مهال دغه محکمه یو غیر مسؤل سیاسي بنسټ وباله او ویل چې په افغانستان کې په جنگي جنایتو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنو مخه ونیسي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي. نقیب الله حسنزای له کندهار لیکي په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا تحقیقات د افغانانو لپاره یو ښه اقدام دی. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي د عبدالعلي مزاری د تلین پر مراسمو برید د افغانستان د دښمنانو کار دی او طالبان باید د داسې کسانو د معلومولو لپاره سوله وکړي. سمیع الله میوند لیکي امریکا باید تر هغه وخته پورې له افغانستان نه ونه وځي چې سوله نه وي شوې. امیر خان ایوبی د هلمند ولایت له مرکز لشکرګاه څخه لیکي زما په نظر سوله هغه وخت راتلی شي چې اوربند او بین الافغاني خبرې پیل شي. عزیز زابلای له زنځیر نه لیکي په افغانستان کې د هر ډول حملو عاملان طالبان دي ځکه چې په افغانستان کې دوی ترهګرو ډلو ته د حملو زمینه دوی برابره کړې ده. او دین محمد احمدی له کندهار لیکي له ولسمشر اشرف غنی نه غواړو چې د طالبانو بندیان ژر تر ژره آزاد کړي تر څو افغاني اوربند ته لاره اواره شي. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. اجمل انت غوښ شي چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د روغتیا وزارت او همدارنګه د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د عبدالعلي مزاری د تلین پر مراسمو نن په کابل کې په برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او تر 55 زیات نور ټپیان دي. په دغه مراسمو کې یو شمیر سیاسي مشران او چارواکي هم راټول شوي وو چې د کورنیو چارو وزارت په وینا له پیښې روغ وتلي. د کورنیو چارو وزارت وایي په مړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د عبدالعلي مزاری پر تلین نننی برید د بشر ضد جنایت او د افغانستان پر ملي یووالي برید بللی. ښاغلي غنی پر خپل ټویټر لیکلي چې له برید وروسته یې له عبدالله عبدالله او ښاغلي خلیلي سره چې په دې غونډه کې وو ټلیفوني خبرې کړې او د هغوی د احوال پوښتنه یې کړې ده. په روسګان کې پولیس وایي وسلوالو طالبانو پر ولسي خلکو برید کړی، یو تن یې ټپي کړی او شپږ تنه یې له ځان سره بیولې دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنګیالو یې خطاب کړی دی. ترامپ د طالبانو د افراطي ډلې مشر ته د خپل وسلوال ترامپ وویل د طالبانو افراطي ډلې مشر ته د خپل وسلوالو د سختو حملو د ختمولو لپاره یو ستونزمن کار ورتر غاړي دي. او د امریکا متحده ایالاتو برتانیا او استونیا د روسیې پر پوځي استخباراتو تور پورې کړی چې د ګرجستان د حکومت او رسنیو پر ویبپاڼو یې لوی سایبري بریدونه کړي. دوی د دې برید هدف د اختلافاتو خپرول او د عادي ګرجستانیانو د ژوند ګډوډول ښودل شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه کرکټ. د افغانستان او آیرلند ترمنځ په هند کې د کرکټ د شل اووریزو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه شیبه مخکې پای ته ورسېده. د تفصیل لپاره صفی الله ستانکزی دا شیبه په سټوډیو کې را سره دی. ستانکزی صاحب، لوبه چا وګټله؟
سلام تاسو ته اوریدونکو ته دا مایک ده. سلام تاسو اوریدونکو ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کولای شول د آیرلند په وړاندې نننۍ لوبه وګټي.
دغه بریا د مایک غلطي ده، هیجان د لوبې د ګټلو کڅنګ
او تبان خو ډیره هیجاني بریا بم نوې، ځکه چې دا په ډي ایل یا ډاک لوئیس میتود باندې افغانستان دغه لوبه وګټله. په هغه سي وختونو کې چې د طبیعي پیښې به نه وایو، باران او واورې په خاطر باندې، واوره خو نه، خو باران په خاطر کې چیرته کرکټ دریږي. نو د ډاک لوئیس میتود دا وایي چې مقابل ټیم که ښه امتیازات اخیستي وي، هغه ټیم چې اوس لوبه کوي نو هغه برنده کیږي. نو افغانستان هم 133 منډې کړې وي او 40 منډې ورته پاتې وي چې دغه هدف ته ورسیږي. خو له دې چې دغه 133 منډې په ښه امتیاز ترلاسه کړې وي او د آیرلند په نسبت د آیرلند همدغې لوبې په مقایسې باندې 133 ښې منډې اخیستي وي، نو افغانستان برنده اعلان شو. البته په ډاک لوئیس کې بیا په 11 بالونو تفاوت باندې راغی. دا لږ څه مغلقه ده، خو همدا چې افغانستان لوبه وګټله دا د افغانانو لپاره غټه خبره ده. او تمه ده راتلونکي یک شنبه او سه شنبه به بیا افغانستان او آیرلند سره مخ کیږي. په نننۍ لوبه کې د افغانستان ځوانو بیټسمینانو چانس درلوده او هغوی ښه لوبه هم وکړه، تیزه لوبه یې وکړله. لاغې ډلې نجیب الله زادران په یوشتو بالونو باندې دوه څلوېښت تیزې منډې وکړلې. سمیع الله شینوار هم نن ښه و، له نجیب زادران سره ودرېد. او رحمان الله ګورباز ډېره ښه لوبه وکړه، په اول کې ډېره تیزه لوبه وکړله. هماغه د رحمان الله ګورباز تیزه او د ځاځي تیزه لوبه د دې لامل شو چې افغانستان په ډکلیویز میتود باندې بارنده شي. البته رحمان په دیارلسو توپونو باندې اتهویشت منډې کړې وې. خو د آیرلند پال سټرلینګ چې د افغانستان شهزاد ورته وایي، هغه ډېر قوي لوبه وکړل. نن یو ځل بیا تل د افغانستان په وړاندې ښه لوبېږي، شپېته منډې کړې وې په یو څلوېښتو بالونو باندې. او په مقابل کې بیا راشد خان راغی چې بالاخره آوټ کړل ډېر له ډېرو هلو ځلو وروسته. راشد خان درې وکټې اخیستې.
د افغان لوبډلې بالینګ ښه و.
د افغان لوبډلې بالینګ په ځینو زما په نظر ځینو ځایونو کې دوی په فیلډینګ کې ځینې توپونه ترې لاړل. او باید ووایو چې دغه میدان هم ډېر تیز زما په نظر و، او چندانې ونه چلېدل. خو بیا هم یو سلو درې او یا منډې په ټي ټوینټي کې، هغه هم په هند باندې ګراؤنډ کې چې په آی پی ایل کې تر دوه سوه ډېرې زیاتې منډې کوي هلته ټیمونه، نو فکر کوم ډېر مناسب ټارګیټ د افغانستان لپاره. او باید چې داسې ښکارېدلم چې افغانستان ګټي که باران شوی هم نه وای.
ډېره زیاته مننه صفي الله ستانکزای. و قدرمن اوریدونکو، چې د افغانستان او آیرلند د نننۍ شل اووریزې لوبې په اړه جزئیات راکول.
د لوبو له میدانه
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورېدی. او اوس واورئ چې مرخیړي یا پوڅکۍ په هلمند کې څنګه ترویجېږي. کلونه کلونه کېږي چې د هلمند د کرنې ریاست له کروندګرو سره ګډ کار کوي چې د کوکنارو د کښت لپاره مختلف بدیلونه پیدا کړي. خو راځئ د الیاس دایي په راپور کې وګورئ چې د مرخیړیو بازار څنګه دی.
مجتبا د نادلی په چانجیر کلی کې د مرخیړیو د کرل سوي تخم شاوخوا خاوره تازه کوي. دی که څه هم د نو مرخیړیو او پوڅکیو سره ډیر بلد نه دی، خو د پخوانیو خاطرو او پوڅکیو د موسم او موندلو په اړه کیسې کوي.
نورو سپینسر به ویل چې پوڅکی چې کله تالنده وسي د پیلبو د پسرلي په وخت کې دا راغورځي. نو موږ به همیشه چې کله کوچنیان د دې پیدا کول هاو چې مزهداره شی دی.
دا اوس زراعت د پوڅکی د رواجولو لپاره کار شروع کړی. دا د تیم کری څه پلان ورته لري څه کوي؟
والله خو بس سخته مې د زراعت سره په همغږي په چې دوی موږ ته ویلي دي چې معنی موږ تاسو ته د پوڅکیو د غدر کړو. وګورو چې دا څنګه کېږي. او ډېر علایده شی دی. دلته په هلمند کې د پخوا څخه دا پخواني خلک یې ګرده ښه پېژنیم، نو دوی موږ سره کولی شي چې دا رانیسي او په کرلو په دغه کې په رواجولو کې ښه پوره مرسته وکړي.
په هلمند او کندهار کې ورته پوڅکۍ، خو په ختیځ او مرکزي سیمو کې ورته مرخیړي او سمرک وایي. پخوا به د باران او تالندي یا راد وروسته د درختو په بیخونو کې پیدا کېدلې، خو اوس د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین هڅه کوي رواج سي او ډیرو کروندګرو ته په اړه معلومات او امکانات برابر کړي. د دې ولایت د کرنې او مالداري د ریاست اړوند د پلان او پروګرامونو مسؤل رفیع الله کلام وایي مرخیړي یا پوڅکۍ ولې مهمې دي.
تیر کال د هلمند د کرنې ادارې لخوا په دې ولایت کې په ازمایشتي ډول باندې پوڅکۍ یا په انګلیسي کې چې مشروم ورته وایي د دې کرنه سرته رسولې وه، چې خوشبختانه تر دې مهاله پایلې مثبتې دي. موږ دغه نبات د دې دپاره چې د هلمند د اوبو خاورې او هوا سره توافق وازمایو موږ پایلو دا شودلې ده چې په دې ولایت کې د دې نبات نتیجه ښه ده. په مجموع کې څخه استفاده چې دا په اکثره خوړو کې د دې څخه استفاده کیږي، چې تقریبا ځینې خلک په دې خوښوي چې دا لږ کالوري لرونکي خواړه دي. او دغه رقم موږ په اکثره ساحو کې په نورو هیوادونو کې دا د وزن د کموالي لپاره د دې څخه استفاده کیږي.
د کرنې د ریاست مسؤلین هڅه کوي په دې ډول د دې ولایت کروندګرو ته د بدیل په نوم نوی بوټی، تخمونه او میوې وړاندې کړي. د کرنې او مالداري ریاست کلونه کېږي چې د زعفرانو او الویرا ترڅنګ چې ویل کېږي د هلمند په خاوره کې ښه نتیجه ورکوي او نړیوال بازار هم لري، پر بیلابیلو بوټو د کروندګرو سره کار کوي څو د کوکنارو مخه ونیسي. مجتبا چې تازه په خپل باغ کې پوڅکۍ روزي وایي هیله لري چې ښه نتیجه ورکړي.
ونو یو خو پخوانی خیال او فکر ورته لرم چې دا د خلکو په خوا ډېر خوښ وي. او بل دا چې دا خپلې ولای دا شی دی، و دا ځوانان چې راځي په دا منظرو
دا مې یو خاص دودیز به د غلری راځي پوڅکی وخورنن دا سی او د غلری نو خیر به غواړو توکل پر خدای ان شاء الله کامیاب بس
پوڅکی یا سمارک چې په ډیر کم موده کې واده کوي او خوراک ته ماده کیږي په جنو سم کې او مه هم خورل کیږي خو مرخیړی یا پوڅکی څه ډول کرل کیږي او واده کوي رفیع الله کلام نه یوازې موږ ته د هغه د کرلو لارښوونه کوي بلکې کروندګر تشویقوي چې پوڅکیو هم د نورو نباتي بوټو او سبزیجاتو په ډول زده او روزلې رواج کړي
دغه کرنه چې کومه د دې صورت نیسي دا په قید هوا کې یا په شنو خونو کې یا په ګرین هاوس کې د دې کرنه سرته رسیږي چې په مجموع کې دا په خاصو موادو کې د دې هغه کوم انسات چې دی هغه ځای په ځای کیږي او بیا وروسته هغه په واده او نمو باندې راځي او بلاخره دغه نبات چې کوم دی دا شین کیږي
د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلینو وړاندې تر دې د کوکنارو لپاره د شو بدیل په خاطر هنجه الویرا زعفران کیله او بیلابیل نور نباتات او بوټي ازمویلې دي چې ښه نتیجه ورکړې ده که څه هم د هیواد په نور ولایتونو کې سته خو په هلمند کې به اول ځل وي چې مرخیړي یا پوڅکۍ بازار ته راوځي او خلک یې د نرخ او پریمانه خوړلو سره آشنا کیږي محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند
یو سل یو خزی سوله د افغان خزو له نظره
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام ازادي او اوریدونکو شیبه وروسته پیلېږي خو له هغه مخکې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله نړۍ سخت اقتصادي تاوانونه کړي دي اسمت څاروان درته وایي چې هوایي شرکتونو له دې درکه څومره تاوان کړی دی
د نړۍ هوایي شرکتونه د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله ممکن تر سل میلیارد ډالر زیات زیان وکړي د هوایی ترانسپورت نړیوالې ټولنې د پنځشنبه په ورځ اټکل وکړ چې د کورونا وایروس د خبرېدو له کبله به هوایی شرکتونه له 3.5 میلیارده تر 1.4 میلیارد ډالر پورې عاید له لاسه ورکړي دا په داسې حال کې ده چې دوی اونۍ وړاندې اټکل کېده چې هوایی شرکتونه به 9.5 میلیارد ډالر تاوان وکړي خو د دې لپاره چې د کورونا د وایروس د خپرېدو ویره ده ډېر خلک بیریږي چې سفر وکړي اوس خلک سفر نه کوي او په نتیجه کې الوتکه یا تشیزي یا بیخي پرواز لغوه کوي په پیل کې ګمان کېده چې کورونا به په چین او یوازې څو نورو هیوادونو پورې محدود پاتې شي او د نړۍ اکثرو هیوادونو ته به نه خپری شي خو اوس داسې ښکاري چې دا وایرس هر هیواد ته خپور شوی او لا هم خپری شي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې سږکال د نوروز د میلې لپاره په مزار شریف کې د جنډې د پورته کولو لپاره راغونډ نشي د تاجکستان له خلکو غوښتنه شوې چې د جمعې لمونځ لپاره جمعتونو ته لاړ نشي په ایټالیا کې ټول ښوونځي او پوهنتونونه د مارچ تر 15 نیټې پورې رخصت کړل شوي دي د ته ورته اقدام په ایران کې شوی سعودي عربستان له مخکې د عمرې لپاره د ویزې ورکړه بنده کړې وه پرون سعودي عربستان وویل چې په کعبه کې یو لړ محدودیتونه وضع کوي او د کعبې طواف صفا او مروه د زیارتوالو پر مخ بندوي همداراز په مسجد الحرام او مسجد النبی کې محدودیتونه وضع شوي دي دا دوه جمعتونه به د ماخوستن له لمانځه وروسته بند وي او د سهار تر لمانځه یو ساعت مخکې پرانستل کیږي لمونځ به یوازې په جومات کې دننه ادا کیږي سعودي عربستان ویلي چې تر اوسه پورې په دغه هیواد کې څلور تنه په کورونا اخته شوي دي په مجموع کې په درسته نړۍ کې تر اوسه پورې په کورونا 1,012 اخته شوي دي 3,415 تنه له دې ناروغۍ مړه شوي او تر 5,500 د ډیرو نورو درملنه شوې ده
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو یو اربیاز فریبا ظاهر خوشاله مې چې د دې ونی یو بل خبرونه درته وړاندې کوم او شرح خلاص درته وایم. د تل په څیر موږ ستاسو پیغامونه اخیستې دي، البته په دې توپیر چې دا ونی مو تر ډیره د خلکو اندېښنې د یوې نوې خبرې سوي ناروغي یا کورونا ویروس د خبرېدو له کبله ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي دي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه خلکو موږ ته خپل پیغامونه پرېښې دي او ویلې دي چې دوی په دې خاطر اندېښنه لري، تشویش لري چې دا ویروس څنګه ویروس دی او څنګه به یې حکومت مخنیوی کوي او د دې په اړه څه باید وسي. خو تر څنګ نور پیغامونه هم لرو، شمې وبلله چې د دغه ویروس په اړه پیغامونه یو څو د بیلګې په ډول راوخلم او دغه راز به د یو روغتیایي متخصص څرګندونې هم واوري چې هغه د دې ویروس د مخنیوي پر لارو چارو باندې خبرې کوي. وروسته به بیا ستاسو نورو پیغامونو ته هم راسو، خو تر هر څه د مخه دغه د کورونا ویروس اړوند ستاسو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم ازادي رادیو ته. دغه مرض چې په چین او په بعضو مملکتو کې شروع دی، دغه چې مغني شي مري یا ښه کېدل هم لري، بعضې ښه کېږي یا بېخي نه ښه کېږي، چې مغه ویني او مري. دغه جواب راته سبۍ راکوي، سبۍ په خدای مې وسپارله یا الله ماشه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبد الناصر هم در حضرت میوان سره. دا د کورونا ویروس څنګه هرات راغلی دي، دا مخنیوي باید په افغانستان کې وشي؟ نور پر چارواکو دا هیله ده چې نور د ایران، د چین، د ازبکستان، د ټولو هیوادو څخه نه خپل پوله وتړي، دغه سپر سره دي چې دا ویروس افغانستان کې نور نه شي غلی. وسلام علیکم.
السلام علیکم. دا د کارټون کې سلامونه وایم. بعد سلام د افغانستان ټول ول سلام پرېږم. دغه مرض افغانستان ته راغلی دا د خدای تاسو تاسو سره په خیرات وري کېږي. خیراتونه وکړي، موږ تاسو مسلمانان یا عقیده لرو، باید هر سړی خیرات وکړي خپل تلوسه او طاقت پرې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نومي محمد نبیدی د اسلام د مرض د باندې سيادت خو او سلام د چې د خبره کوم. دا کوم مرض چې افغانستان ته راغلی د کورونا ویروس په نامه باندې ورته اندېښمن یم، خو څه وکړم، ډېر ناچاره یم. اندېښنه زموږ لږ نسل راځي نه ګرځولی، موږ مجبور یو خپل کار به کوو. او که چېرې دولت ته دې ناروغۍ مخنیوی وکړي او د خارج کشورو سره لکه ایران، پاکستان او داسې نور کشورو سره پوله وتړي او د پرسینګ خپل پر وعدو باندې ټینګ ودرېږي او په حقیقت کې تاګ راتګ د دې هیوادو ځینې بند کړي او کومه پېښه چې په افغانستان کې د هرات په ولایت کې ثبت شوې ده د کورونا ویروس پېښه، نو او دغه نفر یو دی دوه دی هر څه چې دي که چېرې دولت به یو جلا داسې وساتي او نور که چېرې د ایران ځینې راځي هلته به ډاکترانو تر څېړنې لاندې وي، نو به په افغانستان کې د دې ناجوړۍ مخنیوی بالکل به د دې بیمارۍ مخنیوی وشي انشاءالله تعالی. السلام.
بلې السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کې ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د ازادي راډیو څخه هیله ده د کرونا مرض په باره کې دوی خبرونه جوړ کړي کنه علامې لري، نو زه خپله کوم هم وڅښئ چې ځان باندې کېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرمندان سے سلام و احترام نوائم مرد اطراف خبر رکھو.
السلام دوستانو ستاسو پیغامونه مو واوریدل، لکه څنګه چې تاسو هم تشویش لري نور اوریدونکو هم همداسې خپل اندیښنې را سره شریکې کړي. موږ د پروګرام د وخت په پام کې نیولو سره دغه یو څو پیغامونه انتخاب کړل. دا باید ویم چې د انتاني ناروغیو متخصصین وایي چې هیوادوال باید د کورونا وایرس څخه د ځان ساتنې لپاره د بیلابیلو لارو څخه ګټه واخلي. د ماسکونو استعمال، د نورو انسانانو ته ډیر نه نږدې کېدل، د ډیرو مایاتو یا اوبو څښل، او دغه راز د ویټامینونو خوړل، مخصوصا د ویټامین سي ډاکټران وایي چې دا باید ډیرو خوړل سي. نو په همدې اړه د کابل د انتاني روغتون له یو متخصص ډاکټر فرید الله عمری سره زما همکار اکرام الله اکرام یو مرکه دروم چې هغه په دې اړه لازمي څرګندونې کړې دي.
باید ډېر کوشش وکړي چې د ماسکو نه استفاده وکړي، خو په دې ماسک هم باید مطمئن ونه اوسي، ځکه دا ان پنځه نوي ماسکونه نه دي. یعنې دا په دې مفهوم یې غیر 95 چیزی، یعنی پنځه نوي فیصد د هغانتان د سرایت نه مخنیوی کوي. او زموږ هغه ګران هیوادوال چې په درد، په زکام یا ټوخي یا په سینه او بغل باندې اخته دي، دوی خپله باندې کوشش وکړي چې د نورو خلکو نه ځان جلا وساتي. یعنی حداقل باید یو متر فاصله ولري، او هغه وګړي بیا هم چې د کسانو سره روغبړ کوي، د هنډرا پیاده هغه سپی کنه که دوی سره موجود وي، د هغې نه د اول استفاده وکړي، لاس پرېمینځي، وروسته د هغې نه د لاس په اوبو او صابون سره پرېمینځي. او که چیرې دغه امکانات نشته وي، خو دغه اوبو صابون خو انشاءالله په هر ځای کې شته، په هغې سره به خپل لاس مینځي.
د خوراک په اړه باندې چې کوم ډول خواړه باید ډېر وخوړل شي تر څو تر لږ انټي باډي قوي وي،
دوی دې کوشش وکړي په لومړي قدم کې دوی باید د اوبو څخه په کافي اندازه استفاده وکړي، تر څو دوی خپله باندې هغه ستونه لوند وي او د انتان د انتشار یا سرعت دپاره موقع مساعده نه وي. او دوم، دوی باید د هغه خوړونه چې په هغه په خپل ترکیب کې و په زیاته پیمانه سره ویټامین سي لري، لکه مثلا نارنج او کینو او لیمو، نور میوجات نه باید په کافي اندازه استفاده کوي، تر څو د انټي باډي د خپل باندې یا د عضویت دفاعي سیستم د انتاناتو مقابل کې لوړ شي.
او کلند راته ډاکټر صاحب په علایمو باندې موغږي ځکه ساسي غاک د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې خلک اوري، هغه شاید انټرنیټ او نورې سوشل میډیا ته ټولنیزې رسنیو ته ډیر لاسرسي ونه لري.
او امید اول سره د کرونا ناروغي په لومړي قدم کې تبه ده، یعنی داخله 100 درجه سانتیګریډ په شاوخوا کې به دا کسان تبه لري. دوهم سردردی ده، دریم وچ ټوخی ده، څلورم ساتنګي یا نفسنګي ده، پنځم د تنفسي طرق حاد مشکلات په حساب د نفسنګي ده، او شپږم کېدای شي د اسهالات او زړبدوالی پیدا شي. خو عمومي متنی خاني
اوس چې په هرات کې دغه لومړنۍ پیخه مثبت تایید شو، حکومت ساس په نظر باید څوک چې لکتر لګه نورو سیمو ته د افغانستان دغه وایرس د سرایت مخه ونیول شي.
لومړی قدم کې د هرات ولایت باید مطلق قرنطین شي، که نور نه وي هغه ځای کې چې مثلا دغه ناروغان په قرنطین شکل اچول کیږي، هغه کسان چې دوی سره په تماس کې وو هغه باید نورو لویو ښارونو ته گشت و گذار ونه کړي، او مطلق باید هدغه ترانسپورټیشن او د هوا د لارې د هوایي لارې باید به محدودې او بندې شي، تر څو د موږ مملکت ډېر یو غریب او غریب مملکت دی. خدا نخواسته که چیرې نورو ښارونو ته سرایت انتقال ورکړي، نو د موږ د دې یوال د قرنطین څخه هم عاجز یو، درملنه خو په ځای باندې پرېږده او تشخیص په ځای باندې پرېږده.
په زیات شمېر ښارونو کې سر له اوسه ماسکونه نه پیدا کیږي، که پیدا کیږي هم شاید درملتونونو والا ځان سره قید کی، او په دې خاطر باندې چې بازار احتکار کې ورسې په لوړو قیمتونو باندې وپلوري. عام خلک بغیر له ماسکونو نه نور څه کولای شي چې لکتر لګه ساسې په نظر باندې چې پوزې ته واچي او د دغه وایرس د مخنیوي هغه لومړني اقدامات به وکړي؟
تاسو مهم ټکی ته د هم اشاره وکړه، ماسکونه په خپله بازارونو کې ډېر محدود شوی دي. په تالندې څخه د هغه مملکت نه چې د چین نه راول کېدل بیرته د پندې په افغانستان او لوړل چین ته، نو هغه زموږ دوستان چې یعنی ماسکونه نشي رانیولی یا نه شخص تلی، یا بعضې هغه کسان چې خدای دې ته هدایت نکړی وي کې هغه مثلا ذخیره کړي د قیمتې دپاره د غوس د لاس پاک وشي، لیکن موږ دغه نور دوستان وګړي دی کېدلی شي د عادي دغه ټکې ماسک څخه هم استفاده وکړي، خپل لاس باندې جوړ کړي دې څخه هم استفاده وکړي. خو لکه مخکې مو هم چې اشاره وکړه، دا خپله باندې کرونا ناروغي د انتقال مخنیوی نشي کولای، لیکن بیا هم د دې تر څنګ هغه نور ساري ناروغي چې دي د هغې لپاره د هغه خبره یو محافظتي کوار یا یو دفاعي کوار دی، دې څخه کولای شي استفاده وکړي.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به ستاسو هغه نور پیغامونه را واخلو چې د تیریوي اونۍ په ترڅ کې مو ازادي رادیو ته راستولې دي.
بعد سلام پیغام مورسی حکومت
زګان دا ولاته گزاب ولسوالۍ نه خبرې کوم چې موږ د طالبانو نه دا غواړو چې موږ دغه مخابراتي شبکې یا لکه چې موږ مسافر په ایران کې دی او موږ ښکاره چې شاړي چې ورول شي دا په دې موږ دې چې دا به شو چې موږ د تلین په لري موږ غواړو چې شپې هم راته یا لکه د طالبانو سره دغه رسول الله علیه السلام علیکم
عبد الخالق د لمن او سیدو کې د کډکې ولسوالۍ او سیدو کې ما زه د طالبانو څخه دغه هیله لرم دا کوم وربند چې سوی دی دغه صدقې او لیا چې دی ټوله کورونه تراره دي ټوله یا په لښکرګاه کې یا زه خپل ځایم په کندهار کې ما ته د وطن څخه یو زنګ وایي چې ټول غله ورمخ سوی دي موږ هغه شی راوړو چې موږ به څنګه ګزار ټوله کورونه مو ډک دي نو اوس هغه غله ورمخ سوی دي دا کړکۍ او دروازې او برقي سامان الات یا پنکي نور شان دي موږ په سرایو کې دي یا برقي پمپونه دي دا ټول دي وای غلا کیږي غلا په شروع د نوزه د طالبانو څخه هیله لرم چې دا زموږ د کورو حفاظت وکړي څوک غلا مجازات کوي او غلو فین نه جوړا و ساري ماته د وطن زنګ ول ټول اوس غلا ور مخسوي دي شان دي را چلي د خلکو کورو بستري او هیڅ لا نه پیږي زه د طالبانو څخه هیله لرم ورور چې دا زموږ کوم وسایل او شی چې دا موږ دسته در بدر یا ما څه خپل شکم راوړي دي نو نور هغه شان کوله غلو وړي او غلو وړي دي روان دي نو دا مخنیوي دي نو وړم و سلام د ازادي د راډیو کارکوم ته یو جان مننه سلام علیکم
بله السلام علیکم کرش پرغلی ګل افغان د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه مې وشتنه مې دغه دغه کمی دواوی چې د زراعت په برخه کې دي ځکه هلمند یو زراعتي ولایت دی نو کمی دواوی چې راوړل کیږي دا با کوپیاتا دوا ویدی او د دې پرزا چې کښته زموږ کرکیل ته غټو کې د هغه پرزا ډیر تاوان مشتکړې دي نو زموږ د هغه دوا او څه کم نه دوا وی چې د ایران سره یا د پاکستان سره راولل کیږي باید چې هغه په معیار برابر وي او کم تاریخ چې دی هغه تاریخ یې ام بالکل جالي تاریخ پروالې دی نو موږ یعنی شپږ وار ما خپل غنم ته دوا راوړې په ووم وار سره دغه دوا سیسه یې ده نو زه غواړم چې په دغه برخه کې که هر یې وي که هغه د مامور وي که وزیر وي کار یې وي دغه دوا وي چې را خارجوي که زموږ افغاني پانګوال وي هغه باید چې دغه دوا ته ډېر پام وکړي ځکه زموږ هلمند ولایت یو زراعتي ولایت دی او ټول پر زراعت ولاړ دی نو موږ د دې پر ځای چې موږ د ګټې لپاره او هغه تاوان کوي نو زما یو هیله او ارزو دغه د دې ته چې دغه دوا وي تاسو په لابراتوار کې ګورئ بیا یې دلته راوړئ والسلام په احترام.
مله دا د یو په تم کې د نرخ له سوافي کې ټلیفونونه کار کوي تاسو وي نو په کومه ځای کې کار نه کوي اوس دا د خوشنت د کموالي نه په دې خوا دلته کار شروع کړی دی ټولې صندوق.
السلام علیکم مجد د کندهار ولایت د ګلچي ولایت څخه خبره کوم زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو سلامونه وایم. اصل سلام از مارا مشکل دی کندهار د دولتي ولایت کې ډېر غریبان خلک اوسېږي ټوله د جنګو د مسکینی د دربدری سره تراغلی دی او تنه چې په غرو کې نو سروالی والا راځي د تا کورن نړۍ چې وایم د تا د اندر کې پات جوړو آیا د خو د لپاره پات نه دی چې ژوند په ټول هغه خلک چې په ماشان پر دې باندې قدرت نه لري زما راځي د دې سره دا ته هم چې نه څه غوښتل.
السلام علیکم ولادی او صابری نه خبر کوم عبد الرحمن دیم ایبین او پر احسات کې دی را وخت دروړی ده رو خاله دی او دې ته کومې جوړې یو ډاکټر ته ور وې او ډاکټر ورته په دې پرچې په مقابله کې لا سره افغاني رشوه کې واخلي او دې کې ور شرواکیم د خېلی او نمائندگان هم د خېلی وسلام. السلام علیکم السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د دې وکړي چې تاسو ستونزې اړوند مسولینو هم اوریدلې وي. دا د تاسو پیغامونه موږ په امانت سره خبره کړم. د دې خبرونې وخت هم دومره وو. یو ځل بیا د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري سره کوي. او تاسو څخه مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولې وو او خپل نظرونه مو سره شریک کړي وو. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.